د مازیګر شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د دوه وروستیو خبري مجلو وخت دی. لومړنی خبري مجله درته زه رضوان مراد وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خپرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره سید قادر جلالوف همکاري کوي، اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وای امریکا تر اوسه له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت او له دې هیواد سره د مالي مرستو ضمانت نه دی ورکړی. د افغانستان او د سیمې د وروستیو مهمو تحولاتو په اړه نور رپورټونه هم اوري، خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست دفتر وایي امریکا له 2014 کال وروسته افغانستان ته امنیتي او مالی ضمانت نه دی ورکړی. د افغانستان د پوهنتونونو د اتحادي ټولنې له دولت څخه د کانکور د ستونزو د حل غوښتنه وکړه، او په پاکستان کې به د اګست په 6 د جمهوری ریاست انتخابات وشي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي امریکا له تر اوسه له 2014 کال وروسته افغانستان ته په امنیتي او مالي برخو کې ضمانت نه دی ورکړی. د جمهور رئیس کازی د دفتر رئیس عبدالکریم خرم نن ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې خبرداری ورکړ، تر هغو بل امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي چې دا ضمانتونه یې نوي حاصل کړي.
از خارج که سر ما راکت ها بیایه، از خارج که در اینجا بم فرستاده شوه، در افغانستان انتحاری فرستاده شوه با مردم.
خاغلی خورم ویل متحده ایالات سره به دامنیت درون پاره هاگه وقت خبری پیل کری چه هاگوی در افغانستان شرطونو منولو تا حاضر شی. افغان و امریکای چارواکو در دوار هوادونو ترمند دامنیتی درون پاره ترده محاله چلور زل خبری کری دی. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه له دولت څخه غواړي چې د کانکور د بهیر د ستونزو د حل لپاره د یو خپلواکه کمیټه جوړه کړي. د دې ټولنې غړو نن په کابل کې په یوې غونډه کې د لوړو زده کړو وزارت پر چارواکو انتقاد وکړ چې په تیرو 2 کلونو کې د کانکور ستونزې نه دي حل کړې. د دې کمیټې غړي نجیب الله امرخیل وویل زمونږ وړاندیز دا ده چې د کانکور لپاره دې په ملي کچه یوه خپلواکه کمیټه جوړه شي تر څو خپل قوانین په خپله طرحه کړي. دا د افغان ملت په ګټه ده. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو کمیټې له ملي شورا هم وغوښتل چې د لوړو زده کړو قانون دې ژر تصویب کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان به د جمهور رئیس آصف علي زرداري پر ځای د بل کس د ټاکنې په مقصد د اګست په 6 انتخابات وکړي. په دغه نیټې به رای ورکوونکي د ایالتي او ملي اسامبلۍ د وکیلانو لپاره هم رای ورکړي. چارواکو نن وویل د زرداري پر ځای بل کس باید د جمهور رئیس د کار د مودې له پای ته رسېدو څخه 6 مخکې او یا هم 6 وروسته وټاکل شي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي د دې هیواد په ستر ښار کراچۍ کې قتلونه او جنایي شخړې زیاتې شوې دي. د غیر حکومتي سازمان د دوشنبې په شپه یو راپور خپور کړ او وایي د 2012 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په کراچۍ ښار کې له 1200 څخه زیات د قتلونو شخړې ثبت شوې دي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن په راپور کې د جون میاشت په دې ښار کې تر ټولو وژونکې میاشت بلل شوې چې له 300 څخه زیات کسان پکې وژل شوي دي. دغه کمیشن تیر کال په کراچۍ ښار کې د 1200 کسانو او په 2012 کال کې د 1100 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی و. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن راپور وایي د 2013 کال د قتلونو نیمایي یعنې له 100 څخه زیاتې د سیاسي ګوندونو هدفي وژنې دي. په کراچۍ ښار کې په روان کال کې تر اوسه شاوخوا 100 پولیس هم وژل شوي دي. د روسیې یو قانوني وکیل چې د امریکا د استخباراتو له پخواني قراردادي ایډوارډ سنودن سره یې وکتل وایي چې نوموړي په روسیه کې د موقتي پناه اخیستنې غوښتنه کړې ده. خبري رسنیو د اناتولی کوچرینا له خولې لیکلي سنودن خپل غوښتنلیک د سه شنبې په ورځ یعنی نن د روسیې د مهاجرت د ادارې یو مامور ته چې د شیرومیتو و هوایي ډګر ته ورغلی و وسپاره. د روسیې د مهاجرت د خدمتونو ادارې په دې اړه سمدستي څه نه دي ویلي. د امریکا د ملي امنیت د موسسې دا قراردادي د جون په 28 له هانګ کانګ څخه مسکو ته رسېدلی و او له هغه وخت راهیسې په هوایي ډګر کې دېره دی. سنودن د جمعې په ورځ د روسیې د بشري حقونو له رئیس سره د کتنې پر مهال ویلي و چې په روسیه کې د موقتي سیاسي پناه غوښتنې په فکر کې دی. په مصر کې د پولیسو او لري کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي د پلویانو ترمنځ د تېرې شپې نښتو کې لږ تر لږه 9 وژل شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت چارواکي خالد الخطیب نن وویل د دوشنبې په شپه ناوخته په شخړو او نښتو کې له 268 څخه زیات کسان ټپیان دي. الخطیب وایي نښتې د مصر په زیاتو برخو کې تر نن سهاره پورې هم روانې وي. راپورونه وایي امنیتي ځواکونو د سه شنبې په ورځ له 400 څخه زیات مظاهره کوونکي د شخړو او پارونو په تور ونیول. د قاهرې د عاجلو خدمتونو مشر محمد سلطان رویترز اژانس ته وویل 2 کسان د ښار په مرکزي برخه کې، یو پلته نږدې او 5 نور په ګیزا ناحیه کې وژل شوي دي. د محمد مرسی د اخوان المسلمین ډلې په زورونو ملاتړي د هغه د بیرته واکمن کېدو لپاره لارو کوڅو ته وتلی دي. مرسی د جولای په درېمه د پوځ لخوا له واکه لرې کړی شو. د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیم برنز د مصر له مشرانو سره خبرې وکړې. ډیپلوماټان وایي روسیه د چین په ملاتړ د هغه راپور له تعجب څخه ډډه کړې چې وایي د ایران د تیر کال د توغندې او ازمیښت د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه وه. چین او روسیې د اوس لپاره پر ایران باندې د بندیزونو هر ډول غځېدل رد کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د استرالیا سفیر ګیری کوینلاند چې پر ایران باندې د بندیزونو د څارونکو کمیټې مشر دی د دوشنبې په ورځ وویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه راز د دې کمیټې هغه راپور هم رد کړ چې وایي ایران د امن وسلوالو ته د وسلو په استولو سره ممکن د ملګرو ملتونو بندیزونو څخه سرغړونه کړې وي. دا وسلې د جنوري میاشت کې د یمنی چارواکو خانی ول شبیبی. او د مکسیکو ځواکونو د زیتاس په نامه د نشئی موادو د وژونکو قاچاقونکو ډلې مشر نیولای. د مکسیکو حکومت وای میګل انجل تریفینو د دې هواد د سمندري ځواکونو لخوا د امریکا پولیس ته نږدې په نو لاریدو خار کې ونیول شو. د زیتاس قاچاقونکو ډلې چې د مکسیکو د پوز د پخوانی عسكر لخوا جوړ شوی د تنظیم شوو جرمونو د خلکو په وژلو او سرپریکولو کې قوی او پیژندل شوی ډله ده. تریفینو ورسته له هغه د دغه ډلې مشر شو چې پخوانی مشر د 2012 کال اکتوبر میاشت کې له امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې وژل شو. د سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو مزي غرنۍ خبري مجله اورئ. جمهوری ریاست وای امریکا تر اوسله 2014 کال لسته په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او له دې هواد سره د مالی مرستو ضمانت نه دی کړی. پروانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو ستر مرک چی وای په قطر کې د امریکا په ملاتړ د سولې د هڅو په ناکامېدو سره د پروسه نه ده ختمه شوې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعین د ملي شورا غړو او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په اړه معلوماتو د خپراوي یو نوی پروګرام پیل کړی دی. دغه راز د افغانستان د ولسمشر د دفتر د مشر څرګندونې هم د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه وایي.
د مالی مسائل په ارتباط مختلفو چې موږ ضمانت نشو کولای، د امنیتی مسائل په ارتباط چې موږ ضمانت نشو کولای.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه وایي چې د کانکور یو خپلواکه کمیټه د جوړ شي تر څو پراتونکو کې په دې پروسه کې ستونزې رامنځته نشي. منځنۍ چپه 1296 ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام ترو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. جمهوری ریاست وای امریکا تر اوسه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او له دې هیواد سره د مالی مرستو ضمانت نه دی کړی. د جمهور رئیس د دفتر مشر عبدالکریم خرم نن ازادي راډیو ته وویل تر څو چې دوی په دې برخه کې ډاډ ترلاسه نه کړي له امریکا سره به امنیتي سند لاسلیک نه کړي. افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي سند په اړه څلورم پړاو خبرې د دې لپاره هم ځنډولي چې ویلي دي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا په خبرو او عمل کې توپیر موجود دی. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
د جمهوری ریاست چارواکي وایي له امریکا سره به د امنیتي سند په اړه هغه وخت له سره خبرې پیل کړي چې دا هیواد د افغانستان شرایطو ته غاړه کېږدي. د جمهور رئیس د دفتر مشر کریم خرم وایي چې د افغانستان اساسي شرطونه د امنیت ټینګښت او د اقتصادي مرستو دوام دی، خو په خبره یې امریکا تر اوسه په دې برخه کې ضمانت نه دی ورکړی. ښاغلی خرم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې سند په اړه د دوی شرایط د راتلونکي نسل په برخلیک پورې تړلې موضوع ده.
د مالی مسایلو په ارتباط مختویلی چې موږ ضمانت نشو کولای، د امنیتي مسایلو په ارتباط چې موږ ضمانت نشو کولای، نو کله چې دا ضمانتونه نه وي بیا داسې یو څه د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ امضا کول چې د هغه به د موږ ډېرو آینده نسلونو ته هم خپل اثرات لري، دا فکر نه کړم چې افغانان دغه حکومت ته دا مشوره ورکړي.
افغانستان د 2012 کال په مې میاشت کې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړ او له همغې مودې را په دې خوا د دواړو هیوادونو مرکچیانو څلور ځله د امنیتي سند په اړه هم خبرې کړې دي. افغان حکومت شاوخوا یو میاشت وړاندې له امریکا سره د دې سند په اړه څلورم پړاو خبرې د دې لپاره وځنډولې چې ویل یې د سولې په اړه د امریکا په خبرو او عمل کې توپیر موجود دی. خو د جمهوری ریاست چارواکي وایي امریکا باید د دغه سند د لاسلیک په مقابل کې افغانستان ته ډاډ ورکړي چې امنیت به یې خوندي او د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو څخه به په امان کې وي. د جمهور رئیس د دفتر مشر کریم خرم وایي تر څو چې په ګاونډیو هیوادونو کې د ترهګرو ځالې له منځه ولاړې نه شي او د هیواد په سرحدي سیمو راکټي حملې بندې نه شي، له امریکا سره د امنیتی سند لاسلیک هیڅ معنا نه لري.
ما قرارداد امنیتی را با امریکایی ها چرا میخواد؟
موج له امریکا سره امنیتی سند د دیل پر لاسلیک وچی له بهر څخه پر موج حمله ونسی او د هیواد نه نه د افغانانو امنیت ټینګ سي. کله چې پر موج باندې له بهر څخه راکټونه راځي او له بهر څخه ځان موجون کی او بمونه را لژل کیږي او په وسیله افغانان وژل کیږي، بیا نو امنیتی سند موج ته څه په درد خوري؟
بازی موافقه امنیتی چی به درد ما میخواد؟
که څه هم خاغلی خورم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست، خو افغان حکومت له دې وړاندې پاکستان په دې تورن کړی چې د ترهګرو ملاتړ کوي. له دې وړاندې ولسمشر حامد کرزی ویلی وو چې امریکا غواړي په دریو میاشتو کې امنیتی تړون لاسلیک شي، خو افغان حکومت لاسلیکې دوه ته بیړن نه لري. افغان چارواکو دا احتمال هم نه رد کړی چې ښایي د جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ اوسنی حکومت له امریکا سره د دې تړون پر سر موافقې ته ونه رسیږي او دا کار راتلونکي حکومت ته پاتې شي. اسدالله لودین، آزادی رادیو، کابل.
دا اسدالله لودین په رپورټ کې مو اوریدل چې جمهوري ریاست وایي امریکا تر اوسه 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او له دې هیواد سره د مالي مرستو ضمانت نه دی کړی. د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو ستر مرکچي وایي په قطر کې د امریکا په ملاتړ د سولې د هڅو په ناکامېدو سره دغه پروسه نه ده ختمه شوې، بلکې هڅې روانې دي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د افغانستان د حکومت یو بل لوړ پوړی چارواکي هم دا مني چې په دې برخه کې هڅې روانې دي، خو د سولې د خبرو په نوم تر اوسه په افغانستان کې کومه پروسه نه ده پیل شوې. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی وایي که څه هم د امریکا په ملاتړ هڅې چې هدف یې له طالبانو سره د خبرو کولو لپاره د زمینې برابرول و ناکامې شوي، خو د سولې لپاره هڅې به دوام وکړي. ربانی د دوشنبې په ورځ له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې د قطر پیښې د سولې د پروسې پای نه دی. تیره میاشت طالبانو په قطر کې سیاسي دفتر پرانیست تر څو د امریکا له متحدو ایالتونو او د افغانستان له حکومتونو سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو یوازې په څو ورځو کې دغه نوښت وروسته له هغې ناکامۍ ته نږدې شو چې ولسمشر حامد کرزي په هغه بڼه چې طالبانو دغه دفتر پرانیست د اسلامي امارت بیرغ او لوحه یې پرې ولګوله سخت مخالفت څرګند کړ. د افغانستان حکومت وویل قطر ته د خبرو لپاره به هیات وانستوي او له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې هم وځنډولې. خو د سولې د عالي شورا مشر د سولې د خبرو په اړه نوي جزئیات څرګند کړل او وی ویل شورا تر اوسه د طالبانو له مشرانو سره په تماس کې ده او په پام کې ده چې په پلان شوو خبرو کې د اوربند پر مسلې هم خبرې وشي. رباني په دې اړه محتاطانه نظر څرګند کړ او وی ویل چې د سولې عملیه به یو څه وخت ونیسي. هغه شمالي آیرلند او ویتنام ته په اشاره وویل چې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې هڅو ډیر وخت نیولی او افغانستان هم له دې استثنا نه دی. د سولې د عالي شورا مشر په داسې حال کې له طالبانو سره د خبرو په اړه خوشبیني څرګندوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفر سپانتا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې د خبرو په نوم یوه پروسه نشته، بلکې په دې اړه هڅې روانې دي چې طالبان او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ خبرو ته زمینه برابره شي. سپانتا دغه راز پاکستان تورن کړ چې طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي.
له یوه طرفه باید په ټول قوت سره هڅه وکړو چې دا مذاکرات رامنځته شي، خو دا مذاکرات تر هغو پورې نه کېدای تر څو پورې چې پاکستان طالبانو او د طالبانو مشرتابه ته اجازه نه ورکړي چې راسي او له موږ سره رسما خبرې وکړي. نو په دې توګه یو شرط دا دی چې پر پاکستان نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا فشار راوړي چې طالبانو ته د خبرو اجازه ورکړي.
شورای عالی صلح یکی از شرط هاست.
د سولې د عالي شورا مشر هم پاکستان د سولې په پروسه کې په نه همکاري تورن کړ او وی ویل چې که څه هم دا هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو دغه ملاتړ یوازې په بیانونو پورې محدود پاتې شوی او عملاً یې دومره څه نه دي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عزیز احمد چودري د رباني پر دغو څرګندونو له تفسیر کولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې د پاکستان ملي ګټې د افغانستان په امن کې نغښتې دي. طالب مشرانو تر اوسه د سولې د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي طالبانو په قطر کې خپل دفتر تړلی او کلی یې هم د قطر حکومت ته سپارلی دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر په دې اړه چې آیا د راتلونکي کال د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې به د سولې هڅې د پام وړ نتیجه ورکړي محتاطانه نظر څرګند کړ او وی ویل دا ګرانه ده چې ووایي تر انتخاباتو مخکې به دوی یوې نهایي موافقې ته ورسیږي، خو که دغه کار وشي دا به یوه معجزه وي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د خزو د حقونو یو شمیر مدافعینو د ملي شورا غړو او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د اسلام له نظره د خزو د حقونو په اړه معلوماتو د خپراوي او نوې پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام هدف دا دی چې خلکو ته د اسلام له نظره د خزو حقونه ور وښودل شي. دا پروګرام له کابل پیل شوی او وروسته به نورو ولایتونو ته هم لاړ شي. فرشتې جلالزی په دې اړه رپورټ برابر کړی.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې کېږي. یو مسله چې په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په مدافع ډلو او غربي دولتونو کې اندېښنې زیاتې کړي، په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د وضعیت څرنګوالی او راتلونکی ده. د ولسي جرګې وکیل او د ښځو د حقونو په اړه د معلوماتو خپرولو د دغه تازه پروګرام غړي فوزیه کوفي وایي چې د اندېښنو د حل یوازنۍ لاره دا ده چې ملایانو ته تبلیغ وشي تر څو هغوی د اسلام له نظره د ښځو حقونه خلکو ته توضیح کړي.
او مهم است که اینا علمای واقعی، کسانی که واقعا فهم دقیق و درست از اساسات دینی دارن، اینا در قسمت حقوق زن و در قسمت
کوفی وای مهم ده چې دا رښتینی عالمان او هغه کسان چې واقعا د دینی اساساتو ښه درک لري خلکو ته د اسلام له نظره د ښځو د حقونو او د ښځو د مسؤلیتونو په اړه خبري وکړي، ځکه په افغانستان کې ښځو له همدې پلوه ډېره صدمه لیدلې ده. په اکثر مواردو کې ناوړه دودونه او رواجونه له دین سره تړل شوي چې اصلا هیڅ ارتباط نه سره لري. فوزیه کوفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام د عملي کولو لپاره کوم ځانګړی وخت نه دی ټاکلی، خو په امتحاني ډول یې له کابل کار پیل کړی او که چیرې په کابل کې ښې نتیجې ترلاسه کړي نو نورو ولایتونو ته به یې هم وغځوي. فوزیه کوفی وویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به داسې کتابونه چې د اسلام له نظره د ښځو حقونه واضح کوي چاپ او توضیح کړي. دې همداراز د روزنیزو سیمینارونو د جوړولو خبره وکړه. دوی به یو فرصت ولري چې خپل نظر څرګند کړي. په دغو بحثونو کې به یوازې دینی عالمان نه، بلکې د ښځو د حقونو مدافعین او فعالان برخه اخلي او په اکاډمیکو بحثونو کې به ګډون کوي. د افغانستان په هغو سیمو کې چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه روانه ده، ډېرې لرې پرتې دي او د حکومت کنټرول ضعیف دی، دا پروګرامونه نشي عملي کېدای. میرمن کوفی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تبعیض د پراختیا په حال کې دی او که چیرې دغه پروګرامونه په ډیرو محدودو سیمو کې هم خلکو ته د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورسوي، دوی به ځان بریالي وګڼي.
وامر دل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعینو د ملي شورا غړو او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په اړه د معلوماتو ورکولو نوې پروګرام پیل کړی دی. اخوا بیا د افغانستان د سیمه ایز بشري حقونو دفتر په شمال کې وایي چې دغلته په ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په اړه لطیف صحاک رپورټ لري.
د دې کمیسیون مشر قوی صاحب محمد سامی وی دروان کال په وروستیو څلورو میاشتو کې هغوی سره د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو شمېر زیاتې پیښې ثبت شوي دي. څه دا ښیي چې په دې ولایاتو کې د تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي.
مواردی از خشونت البته یک مقدار نظر به سال
د تاوتریخوالي پیښې البته د تیر کال په پرتلې سره زیاتې شوي دي، اما زه هیله مندم چې دروان کال تر پایه پورې به دا پیښې کمې شي او د دې ترڅنګ د جنسي تیری او د ناموسي قتلونو پیښو کې بیا کمی راغلی.
نظر به سال گذشته پایین است.
قاضی سامی وایي زه په دې هیله یم چې د مدني ټولنو او خلکو سره په همغږۍ سره به د تاوتریخوالي په پیښو کې بدلون راسي. په همدې حال کې د دې کمیسیون نور غړي بیا په دې باور دي تر څو چې خلک هغوی سره مرسته ونه کړي تاوتریخوالي پیښو کې به کمښت رانه سي. د شمال د بشر د حقوقو د کمیسیون د میرمنو د څنګه مشره میرمن رابعه مرادی وایي چې باید خلک د تاوتریخوالي د مخنیوي په اکله خپل غږ اوچت کړي. تاسو وینئ چې څلور کلن ماشوم باندې جنسي تیری کېږي، اما خلک ټول چوپه خوله دي او زه له خلکو نه غواړم تر څو باید تاسو خپل غږ اوچت کړي، خپل غږ د مطبوعاتو له لارې چارواکو ته ورسوي تر څو هغوی د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي. بلخ ولایت کې د مدني ټولنې غړې میرمن ملالای روشندل عثماني به وایي چې تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل د قانون نه تطبیق ده. نوموړی په دې باور ده چې دولت په تیرو څو کلونو کې د قوانینو د تطبیق په برخه کې هلې ځلې کړې نه دي.
زمانی که قانون اگر به شکل درستش
کله چې قانون په خ ډول تطبیق نسی نخپله پیخ زیاتی کی مون په افغانستان کې ډیر زحمت خلای او قوانین جوړ کړيږي اما دولت تطبیق په کله جدي ګام وچات کړای نه ده دولت په خپل سیاسي برخو کې مصروف ده او د اقتصادي او اجتماعي برخو ته چندان توجه نه کوي
کمتر توجه کرده
د بشر د حقوق کمیسیون چارواکو په اینا په افغانستان کې په دې څو کلونو کې 436 موارد ناموسی قتلونه او جنسی تیری په مېرمنو باندې تر سره سوي دي 233 ناموسی قتلونه دي
خبری مجله اوري
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قوانین چې د ملي شورا لخوا تصویب شوي ځینې تخنیکي ستونزې لري. د دې کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه قوانین دوی ته نه دي رسیدلي او هر کله چې دوی ترلاسه کړل نو په اړه به پریکړه وکړي. د ملي شورا یوې ګډې کمیټې د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ او تر هغې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون هم تصویب کړو. په دې اړه نور د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملي شورا لخوا د دې کمیسیون د دوو قوانینو د تصویبېدو هرکلی کوي خو وایي چې دا قوانین لا هم ځینې ستونزې لري. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو په قانون کې ځینې تخنیکي ستونزې موجودې دي. نور وایي د انتخاباتو په قانون کې ښځو ته 40% ونډه ورکول او د کوچیانو لپاره په وو حوزو کې د انتخاباتي حوزو په پام کې نیول هغه تخنیکي ستونزې دي چې ملکی د لیسنس مندي
په ولایتي شوراګانو کې د شوزو ونډه چې په تقنینی فرمان کې 50% ټاکل شوی و لاسو کې چې کوچانو ته په پام کې نیول شوی وي او په هغو کې درې شوزو ته ځانګړي شوی وي دا له تخنیکي پلوه جدي ستونزې دي چې په دې قانون کې موجود دي. ځینې نور ستونزې هم شته لکه د انتخاباتو په دوه قوانینو کې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون دایمي موجودیت.
نور محمد نور وایي تر اوسه دغه دوه قوانین دوی ته نه دي رسیدلي او هر کله چې ورورسېدل په حق لبی پریکړه وکړي. د افغانستان ولسی جرګې او مشرانو جرګې یوې ګډې کمیټې په دې وروستیو کې د انتخاباتو په قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو په قانون کې اختلافي موارد حل او تصویب کړل. د انتخاباتو د قانون په طرحه کې په ولایتي شوراګانو کې ښځو ته 25% څوکۍ ځانګړې شوې وې خو د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډې کمیټې دا ونډه 40% ته راټیټه کړه. د قانون په طرحه کې په ټول افغانستان کې د کوچیانو لپاره یو انتخاباتي حوزه و خو ګډې کمیټې ورته وزنونه د انتخاباتي حوزو په توګه ټاکلې دي. بل خو د افغانستان د آزادو او عدالتانه انتخاباتو د بنیاد مسولین د ملي شورا لخوا د یادو قوانینو د تصویبېدو هرکلی کوي. د دې بنیاد مشر جندت سپینغر هم تاییدوي چې د انتخاباتو د نوي قانون د ځینو مواردو عملي کېدل به له تخنیکي پلوه ستونزې ولري.
قانون تصویب هم یو قدم مخ په وړاندې دی ځکه چې موږ خو داسې قوانین چې پارلمان تصویب کړي وو چې د انتخاباتو لپاره نه دي لرودلي. د بلې خوا نه یو دغه د ښځو سره 50% سهمیه کاملا لرې کړې وه او دا ډېره غټه تشویش مسله وه ځکه استناد هم په ده کېده باندې چې دا اساسي قانون سره په ټکر کې ده. خو اوس بیا هم چې د جامع عیني شرایطو په اساس باندې د خلکو نمایندګانو دا تصمیم ونیو چې حداقل 40% د اوس لپاره هم دا سهمیه د ښځو دپاره بیا محفوظه کېږي دا هم ډېره مرسته کولی شي د ښځو حضور لپاره په انتخاباتو کې.
د انتخاباتو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قوانین په ملي شورا کې له څو میاشتو بحثونو وروسته تصویب شوي دي چې ټاکل شوي ولسمشر ته د توشیح لپاره واستول شي. دا چې ولسمشر به دغه قوانین توشیح کړي او که نه دا به وروسته څرګنده شي. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې که چیرې د انتخاباتو اړوند قوانین د سرطان میاشتې تر پایه تصویب نه شي نو دوی به د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د جمهور رئیس د تقنیني فرمان له مخې وکړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لابشه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه کلیو پراختیا وزارت هغه اندیښنې ردوي چې له 2014 نه وروسته به په افغانستان کې اقتصادي او پراختیايي پروګرامونه او فعالیتونه له ستونزو سره مخ شي. د کلیو د پراختیا وزیر ویس احمد برمک وایي چې یو داسې پروژې په پام کې نیول شوې ده چې د ولایتي بیا رغونې ډلو چې په یو شمېر ولایتونو کې تړل شوي دي د کارونو تشه ډکه کړي. د کلیو پراختیا وزارت ډاډ څرګندوي چې د دې وزارت له پروګرامونو څخه به د نړیوالې ټولنې همکاري دوام وکړي او تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به یوه نوې پروژه پیل کړي. د کلیو پراختیا وزیر ویس احمد برمک د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د 80 میلیون ډالر په ارزښت د کلیو د پراختیا دا نوې پروژه به په هغو سیمو کې عمل کیږي له کومو ځایونو چې د ولایتي بیا رغونې ټیمونه وتلي دي. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه وایي چې د کانکور یو خپلواکه کمیټه د جوړ شي تر څو په راتلونکي کې په دې پروسه کې ستونزې رامنځته نه شي. په تېرو څو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې د درغلیو ادعاوې شوې دي. د سه شنبې په ورځ د نوموړي اتحادیې غړو په کابل کې یو خبري غونډې ته هم داراس له ملي شورا نه وغوښتل چې د لوړو زده کړو قانون ژر تر ژره تصویب کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ګلمنی یوسفزی رپورټ ته.
د سه شنبه په ورځ د دې اتحادیه غړو په یو خبري غونډه کې وویل چې د کانکور لپاره د لوړو زده کړو نوې طرحه د دې پروسې ستونزې نشي هوارولی. د پوهنتونونو د استادانو د اتحادیه یو غړي نجیب الله مرخیل په یو خبري کانفرنس کې وویل چې باید د کانکور ازموینو د اخیستو لپاره یو ملي خپلواکه کمیټه رامنځته شي.
ما پیشنهاد مو امیز کې کمیټه مستقل کانکور به سطح ملي در افغانستان
زموږ غوښتنه هم ده چې په افغانستان کې د کانکور لپاره خپلواک کمیټه په ملي بڼه جوړ شي او هغه خپل ټول قوانین په خپل طرحه کې چې کوم د افغانستان د ولس په ګټه دي نه دغه کمیټه چې د لوړ زده کړو وزارت تر لاس لاندې کار کوي. د لوړ زده کړو وزارت اوس مهال د کانکور د اخیستنې وزارت دی، بل هیڅ خبره نه لري. موږ د کانکور د خپلواک کمیټه پر جوړېدو ټینګار کوو، نه پر دې لایحه چې نن مطرح شوې ده.
د لوړو زده کړو وزارت په نوې طرحې انتقاد کوونکي وایي په دې طرحه کې پوهنتونونو ته د کانکور له لارې جذب ولایتونو ته د ونډې له مخې ترسره کیږي. همداراز په دې طرحه کې د کانکور د ګډون لپاره د فارغانو وروستیو دریو کلونو د نمرو او 7.5% ټاکل شوی دی. د افغانستان د ملي شورا ځینو غړو او ځینو مدني ټولنو دا طرحه غیر عادلانه بللې او مخالفت یې ورسره کړی دی. دا طرحه وروسته له هغې جوړه شوه چې په تیرو څو کلونو کې په پسې توګه له ځینو نسبتا ناامن ولایتونو څخه کم شمیر کسانو د کانکور له لارې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړه. خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دا طرحه لوړو زده کړو ته د متوازن لاسرسي او د کانکور په ازموینه کې د عدالت او شفافیت د رامنځته کېدو لپاره رامنځته شوې ده. په عین وخت کې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه ژر تر ژره د لوړو زده کړو د قانون د تصویب غوښتنه وکړه. د دې اتحادیه یو بل غړي تاج محمد اکبر داسې وویل:
تصویب قانون تحصیلات یالی که یکی از موضوعات اساسی
د لوړو زده کړو قانون باید تصویب سي، ځکه چې دا یو اساسي موضوع ده. کله چې یو اداره قانون ونه لري نو موږ ویلای شو چې بې قانوني باید رامنځته سي. موږ نوې قانون نه لرو چې عمل وکړو او پخوانی قانون هم د څو لسیزو زور قانون دی.
ویل کیږي چې اوه کاله کیږي د لوړو زده کړو د قانون طرحه په ملي شورا کې د تصویب لپاره پرته ده. د راپورونو له مخې د دې طرحې تصویب له ملي ترمینالوژي سره د ځینو وکیلانو د مخالفتونو له امله ځنډول شوې ده. ګلمینا یوسفزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
دوستانو، تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی خبري مجله اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
میرویس له کونړ څخه په خپل اس ایم ایس کې لیکي: تر څو چې پاکستان د مځکه په سر وي، په افغانستان به هیڅ کله جوړ نشي. د غراس سید کمال له غزنی څخه په خپل اس ایم ایس کې ویلي دي چې دا ولایت اورستر بلې نه امن کیږي. شیر زمان به له لغمان څخه لیکي چې په د افغانستان په جګړه کې دواړه طرف ته مسلمانان وشل کیږي. یو بل اوریدونکو چې ځان اټک بولی له یو نامعلوم ځای څخه په خپل سمس کې لیکلي: د افغانستان ملي ګټې مهمې دي، نه تش په نامه سند له امریکا سره. د غراز د لوګر له چرخ څخه یو اوریدونکو لیکي چې په دې ولسوالۍ کې امنیت نشته او حکومت ولسوالۍ ته پاملرنه نه کوي او دا ولسوالۍ وکاله کیږي چې نه امن ده. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو او دوستانو کې انټرنیټ لرئ. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او یا azadiradio.org باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په اف ام 100.15 بیا د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې ډېر واضح او صفا ډول واورئ. دوستانو، شپږ نیمې بجې کېدونکې دی ورسې خبري مجله.